افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار اوریدلی سئ. السلام علیکم. نن د قوسیه لندۍ دولسمه ده، د دسمبر میاشتې دویمه، د دوشنبې ورځ. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي وایي دا مهال په یوه ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکه خپره کړې ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو نه درلودلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال په اړه اندېښنه لري.
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
معترضه میرمنه منیجه صدیقي د سږکال په وري یا حمل میاشت کې د طالبانو په زندان کې د اوو میاشتو له تیرولو وروسته خوشې سوه. هغې ویلي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه سوې او بد چلند ورسره سوی دی. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي. طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو فعالانو، مدني ټولنې د غړو، د پوهنتون د استادانو او د خبریالانو په ګډون لسګونه کسان نیولي او بندیان کړي دي. د دوی ډیری له څه مودې تیرولو وروسته بیرته خوش سوي دي. بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تړاو نیول سوي دي. د بدخشان په امنیه قمندانۍ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حفیظي پرون ویلي چې په دغو نیول سوو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي چې د دې ادارې مدیریت د عملیاتو پر مهال د کوکنارو د کښت پر وخت نیولي دي. حفیظي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل سوي دي. د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1400 لومړي لمریز کال په وري میاشت کې په یوه فرمان کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د غرض د مخدره موادو تولید او قاچاق منع اعلان کړ. په داسل کې چې طالبان وایي دا خونزاده حکم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید مخه نیولې ده، خو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تېره میاشت ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% زیات شوی دی. د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان خیریه بنسټ وایي چې په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو ختمولو لپاره د اسلامي پراختیا له بانک سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه بنسټ تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې تفاهم لیک د لاسلیک اعلان کړی دی. په همدې حال کې د اسلامي پراختیا بانک پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د پیاوړتیا لپاره د 3 ملیون ډالرو په ارزښت دغه تفاهم لیک د ګډو هڅو د یوې برخې په توګه لاسلیک شوی دی. بانک زیاته کړې چې د دې مرستې موخه د پولیو له منځه وړلو پروګرام ملاتړ او د لومړنیو روغتیايي خدماتو ښه کول دي. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په له منځه وړلو نه دي بریالي سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبت پیښې ثبت سوي، خو پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر 650 ته رسیږي. افغانی سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده خبر ورکړی چې د زړه په سوري درویشت نور اخته ماشومان د افغانستان داخلي روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي سول. افغانی سری میاشتې ټولنې پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دغه ماشومان په کابل کې شپږو روغتونونو ته ورپېژندل سوي چې هلته یې درملنه وسي او لګښت به یې سره میاشت ورکوي. سری میاشتې ټولنې د لګښت د اندازې په باب څه نه دي ویلي. هر کال لسګونه ماشومان چې د زړه په سوري اخته هغه هم پکې شامل وي د درملنې لپاره جرمني ته هم لیږل کیږي چې هلته یې د سولې د کلي په نوم یو بنسټ درملنه کوي. د حالواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي چې د یوه افغان ځوان په ګډون درې کسان د ایران د یزد په زندان کې اعدام سوي دي. دغه بنسټ پرون یکشنبه پر خپل ویبپاڼه ویلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دغو کسانو د اعدام سزا تېره پنجشنبه اجرا سوې ده. وړاندې ویل سوي چې د افغانستان وګړی اسماعیل بارکزی نومېدی چې د فراه ولایت اوسیدونکی و او په 19 کلنۍ کې په یزد کې د قتل په تور نیول سوی و. تر دې مخکې په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو بنسټ ویلي و چې د سږ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په باب له خپل امریکایي سیال سره پرون یک شنبه خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي ترکیه د هر هغه تحول مخالفه ده چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو سبب کیږي او د هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې کړکېچ راکموي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریه د رژیم او د هغه د اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي سي چې په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د سوریې یاغیانو او د هغوی متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ خپل پراخ عملیات پیل کړل چې په وروستیو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. دغو یاغیانو ولسمشر بشار الاسد ته له وفادارو ځواکونو د سوریې دویم لوی ښار حلب ونیوه. ایران رپ سندرغاړی توماج صالحی چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول سوی و د خپل بند مودې له تیرولو وروسته خوشی سو. څلور دېرش کلن صالحی د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړه ونیول سو چې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې کوردۍ ټبرې ښځې له مړینې یوه میاشت وروسته پیل سوی و. صالحی د دغو لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیستی و. مهسا امینی په بشپړ ډول د حجاب نری آیت له کبله نیول سوې وه چې څو ورځې وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د یوه کال له تیرولو وروسته یک شنبه خوشی سو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر خلاف د تبلیغاتو له کبله زندانی و. د یونان چارواکو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې په لیمنوس ټاپو کې دوه کسان د طوفانونو له کبله مړه سوي دي. د دوی په وینا طوفانونه په رتس ټاپو کې د سړکونو او ودانیو د تخریب سبب سوي دي. په لیمنوس کې دوه سړیان وروسته له هغې مړه سول چې د ملکي خوندیتوب د خدماتو ادارې د یونان په شمال ختیځ پلازمینه آتن او په شاوخوا سیمو کې د بارانونو او سختو بادونو خبرداری ورکړ. د بورا په نوم دغه طوفان د شنبې په ورځ یونان ته ورسېد او اټکل کېږي چې تر سې شنبې پورې به د یونان په شمال او شمال لویدیځ کې درنه واوره هم واوسي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د آسیا جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه مسابقه سبا سه شنبه د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دغو مسابقو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه بنګله دېش ته وبایلله او پرون سریلانکا ورڅخه دویمه لوبه هم وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو نن زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دسمبر لومړۍ نیټه له اډ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1988 میلادي کال کې د وژونکو ناروغۍ ته د خلکو د پام اړولو لپاره ونمول شو او له هغه وروسته هر کال په دې مناسبت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو، عامه پوهاوی او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیری چلند د پای ته رسیدو په خاطر غونډې او سیمینارونه جوړی شي. د روغتیا نړیوال سازمان سشکل د دسمبر د لومړۍ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې له خپلو شریکانو سره اوژه په اوژه پر مشانو او ولسونو ژغ کوي چې د روغتیا اساسي حق ته د خلکو د رسیدو لپاره هلې ځلې وکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس حاضردمه په نړۍ کې څکم 40 میلیونه انسانان په ایچ آی وی اخته دي چې په هغو کې 2 سلنه تر 14 کلونو کشر ماشومان دي. په افغانستان کې پر ایډز د اخته کسانو کرش میر په بیلابیلو دلایلو څرګند نه دی. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه مهال د روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی په ویروسو د ککړو کسانو شمیر 2004 نیوی تنه اعلان کړی و. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په جنوبی او ختیځ آسیا کې څکم 4 میلیونه انسانان له ایچ آی وی سره ژوند کوي. په دې خبرونه کې د ایچ آی وی ایډز پر نشو درملنې وقایې له ناروغ سره د چلند او نورو مربوطو موضوعاتو په اړه له خپل درانه میلمه ډاکټر صاحب فرید بزګر سره خبرې کوو. زموږ میلمه ډاکټر فرید بزګر د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او وقایې په برخه کې ډیر کلونه تجربه لري، عملی کار یې کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. راځي چې د دې ایډز په اړه خپلې خبرې له دې پیل کړو چې نښې څه دي. یو سړی به څنګه پوهیږي چې په خپله ایډز دی او بل څوک په ایډز اخته دی؟
د ایډز فرق د نورو ناروغیو سره دا دی چې دا په ډیر وخت لپاره کلونه په همداسې بدن کې پټ پاتې کیږي، بې د دېنه چې خپله شخص ورته متوجه شي، بې د دېنه چې نور څوک یې وپېژني. کله چې د ایچ آی وی وایرس د یو انسان بدن ته داخلیږي، په لومړیو کې کوم خاصې نښې نه لري. ممکن د وایرس ته رسېدل نه وروسته یو څه موده، دوه ته تر څلور اونیو کې دا عادي ریزش ډوله یو څه تکلیف ولري، خو دا ډېر دوام نه کوي. یو څو ورځې وروسته دا درد کېږي، د منځ ځي، تر څو پورې چې د دغه اخته کس یا هغه شاته چې دا وایرس رسېدلی دی د دوی مقاومت یا د بدن دفاعي سیستم بیخي د منځه لاړ شي یا ډېر ضعیفه شي، نو هغه وخت دوی کې د ایډز نښې نښانې پیدا کیږي. دلته باید ایچ آی وی او ایډز فرق
وکړو. د ماحول لپاره هم دا یوه مهمه پوښتنه وه چې د ایډز او ایچ آی وی فرق څنګه وکړو، کوم شي ته ایډز ویلی شو، کوم ته ایچ آی وی؟
HIV د ایډز د ناروغي عامل دی، وایرس دی یو ډول، او ایډز ناروغي ده. ایډز هغه ناروغي ده چې د ایچ آی وی د قبل رامنځته کیږي. ایچ آی وی چې کله بدن ته ورسیږي، نو دا ورو ورو د بدن هغه دفاعي سیستم ورو ورو د منځه وړي، تر څو چې بیخي ضعیفه شي او یا بیخي د منځه لاړ شي. نو هغه وخت د ایډز علائم رامنځته کیږي چې ما مخکې مې ویلي، دا کلونه وخت نیسي، ممکن په ځینو کسانو کې تر لس کالو پورې یا دغه نه ډېر وخونی سي چې په دا ایډز ناروغي راخره شي. دا غنه پټي زموږ او ساس شانتي په ټولنه کې دي ژوند کوي، د ظاهر نه نه معلومیږي چې دا ناروغه ده، او دا ډېره خطرناک ده، ځکه دا ټولنه کې دی وادي شخص په صفت ژوند کوي، او په دې دوره کې دا ناروغي نور ته لګلې شي، نور پخته کولای شي. نو د کله چې دا ایچ آی وی د بدن دفاعي سیستم بالکل د منځه ویسي، نو شخص کې دغه بیا د ایډز ناروغۍ نښې نښانې را پیدا کیږي چې دغې عمده نښې دغه د بدن د وزن کمېدل دي ډېر زیات. نو په ایډز کې کله چې په شروع کې افریقایي هېوادونو کې ولیدل شو، دې ته د ډنګرتیا ناروغي ویل نه شي، کسان دوی نه پېدل چې دا ایډز دی، کس به ډېر ډنګر شو، ورو ورو نور دغه به شو، مړ به شو. نو د لومړی نوم یې د ډنګرتیا ناروغي وه. نو بدن ډنګر کیږي، د بدن مقاومت د منځ ځي، نور ناروغۍ په مقابل کې مقابله نشي کولی، لمفاوي عقدې پړسیږي، زخمونه خولې کې دیږي، زخمونه پیدا کیږي، او دوامدار اسهال ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، سینې تکلیفونه ورته پیدا کیږي، چې دغه د ایډز هغه پرمختللی حالت
خانو کې چې تاسو زموږ ته اشاره وکړه، تبه د ستوني درد، د بدن خارښت، ستړیا، د بندونو درد، د عضلو درد، د غدو پړسوب، سیدی دغه ټوله نخې
دغه مو چې ریزش ته ورته ناروغي رامنځته کی په شروع کې، چې همدغه نخې تاسو ویل هغه مغه یی چې ستوني درد دی، د لافایو غدو پړسوب، ستړیا، او دا هیڅ دوام نه کوي. دا منځ دی شخص عادي ژوند کوي، بیروس ته نور الغیم چې دې پېښې کړي هغه رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې یو څوک ممکن ایچ آی وی ولري، کلونه پې پوی نشي، او دغه د دې ناروغۍ هغه تر ټولو خراب حالت هم دا دی، خطرناک حالت چې څوک په ځان نه پوهیږي. دغه نښې که څوک ممکن، آیا ټول ناروغان دغه ټوله نښې لري، او که ممکن یو څوک یوه نښه ولري، دوی ولري، نورې ونه لري، او که ولري باید څه وکړي؟ آیا په هره معاینه کې بیا ورته معلومیږي، او که نه مخصوصه معاینه ده چې په هغې کې معلومیږي چې دا سړی ایچ آی وی لري او که نه لري؟
د ایچ آی وی لپاره ډېر خاص ټیسټونه دي چې بالخاصه فقط مګر د ایچ آی وی ناروغي ایچ آی وی په بدن کې معلوموي چې دغه شخص په ایچ آی وی باندې اخته دی چې د عادي خلکو لپاره نه کیږي. نو کله چې د ایچ آی وی وایرس خپل ایچ آی وی وایرس په بدن کې پیدا شي هغه ته ایچ آی وی پوزیټیو وي، یعنی هغه کس چې په بدن کې د ایچ آی وی وایرس را پیدا شوی دی، نو د که چېرته دغه کس ومنل شي نو د هغې بیا ژوند فرق کوي د نور خلکو سره. فرق په دې معنا باندې چې دوی خپل ځان د نورو ناروغۍ و نظام وساتي. ما مخکې مې وویل چې د دوی مقاومت بیخي د منځه ځي یا بیخي ټیټیږي، نو نورو ناروغیو باندې چې عادي کس ورسره دا کولی شي مقابله کولی شي، دای ورسره نشي کولی. کولی چې ډېر ورو ورسره دا هغه ناروغي په دوی کې ډېر زیات دوام کوي. مثلا که یو عادي کس په اسهال باندې اخته کیږي، هغه اسهال یې د دوا ورکول وروسته ښه کیږي، خو که چېرته یو څوک د چا د ایچ آی وی د کبله مقاومت راټیټ شوی نو دغه اسهال ډېر دوام کوي، سینې تکلیف کولري، سینې تکلیف ډېر دوام کوي، ممکن همدغه شی نه د دې د مړینې سبب شي.
بله، همدغه شی ده چې موږ ورته وایو چې د بدن مقاومت ختم شوی دی، د مقاومت سیستم یې له منځه تللی دی. همدغه شی ستاسو منظور دی کنه؟ ټوله دې دې شي ته متوجه اوسئ. دغه څو نقشې چې ډاکټر صاحب بیان کړې حتمی نه ده چې خامخا به تاسې هم دغه ناروغي لري، خو راځئ ډاکټر صاحب په دې هم خبرې وکړو چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي، څنګه یو سړی پی اخته کیږي. خو تخنیکي هم کار وایي چې اوریدونکو لرو، موږ همیشه اول نوبت اوریدونکو ته ورکوو. مهرباني کوي صاحب. مننه ډاکټر
صاحب، څنګه زما دغه پښتنه ده د درې میاشتې کیږي چې د زما ملا خوږیږي او ما اکس واخستې. بیا په هغه کې ډاکټر راته وویل چې مقصد دا ستاسو کومه ملا چې ده دا د رګو د پلو مسله ده. نو بیا ولاړم هغه د رګو د پلو ودیتم، نو که څه هم دا موضوع د داهر د ناروغۍ څخه بدل یا دغې زه په بل موضوع کې هم ډاکټر صاحب ته بخښنه غواړم. او مقصد زه ډېر په عذابېږم، داسې ته د ملا د پستې غوښې مې درد کوي، که ډاکټر صاحب چیرې په دا باره کې معلومات راکړي.
ډیر زیاته مننه. خو لاوریدونکو هیله ده چې په کومه موضوع چې موږ بحث لرو په هغه موضوع کې که پوښتنه وکړي ښه ده. او زه نه پوهېږم چې ډاکټر صاحب هر برخه ځان ته ډاکټر لري، تاسو ته خو اوس معلومه ده چې په هره برخه کې ځان ته تخصص پکار دی. ډاکټر صاحب که دوی ته څه وایست ستاسو خوښه ده که لنډ څه. او زما پوښتنه مو هم په یاد ده چې څنګه دا ناروغي انسانانو ته خپری شي، څنګه یو انسان په مبتلا کیږي، شاید ډیر زیات عوامل ولري او څو ته اشاره وکړي.
دا یو پر ارتباط نه لري، نو خبر دا وی چې دا کم مربوطه ډاکټر یا دغه هغه ته ورشي او تکلیف دملا تکلیف څه لري دا وای غم وخري. نو را به شو د ایډز د خبرېدو لارې چارو ته چې کوم طریقونه دا انتقالیږي، فکر کوم ستاسو پوښتنه به همدغه وه.
زما څنګه یو انسان ته دا ناروغي انتقالی شي؟
نو د دې دغه دي غیر محفوظ جنسي اړیکې دي. که چېرته یو شخص چې ایچ آی وی ولري د هغې سره غیر محفوظ جنسي اړیکې ولري، یعنی چې غیر جنسي اړیکو څخه مقصد د کانډم نه استعمال دی، که هغه ونیشي نو امکان لري چې دغه شخص نه چې د یو نه بل ته او د بل نه بل ته، یعنی دواړو نه امکان لري که دای ولري د ده نه بل کس یا د بل کس نه دې کس انتقالیږي. دا کیدای شي د ښځې نه سړي ته، د سړي نه ښځې ته، د سړي نه سړي ته انتقال شي. خوشبختانه زموږ شکر الحمدلله په افغاني ټولنه کې داسې دغه مراودات کم دي، خو بیا هم انساني ټولنه ده، څوک نشي ویلی چې دغه دي. بل د وینې د لارې دی، د وینې د لارې هغه مختلف شکلونه دي چې د یو ناروغ مریض چې ایچ آی وی ولري د هغې وینه بل چا ته سالم سړي ته ورشي، یا د انجکټډ ډرګ یوزر، یا د مخدراتو د زرقي مخدراتو استعمالونکو د لارې که وسایل چې یو بل استعمالوي هغې که یو ایچ آی وی ولري په خپله وینه کې، نو دغه که چېرته هماغه سنه یا نور وسایل په شریکه استعمال شي نو هغه بل ته انتقالولی شي. بل د د مور د مور نه ماشوم ته د 2% ګرځې ډیره کم هم ده، خو کېدلې شي په کله چې ماشوم د مور په ګېډه وي، کله د ولادت په وخت کې او کله چې شیدې ورکوي، نو دغه حالاتو کې هم دغه ناروغي ماشوم ته انتقالولی شي، خو د 1% خورا کمه.
لیکن ډاکټر صاحب، ما چې کوم احصایې مخې ته دی چې سټوډیو ته راسم ولوستې، چې تقریبا 40 میلیونه انسانان په ایچ آی وی اخته دي، په دې 40 میلیونو کې 2% هغه ماشومان دي چې تازه زیږیدلی دي تر 14 کلنۍ پورې رسیدلی دي، نو دا به حتما له خپله مور نه دا مرض ورغلی وي د زیږیدو په وخت کې. خو په هر حال دا احتمال هم شته، او د دې احتمال بیا زموږ په ټولنو کې داسې ویل کېږي چې هغه خلک چې په ایچ آی وی اخته دي ډېرې له بهر نه راغلي دي، بیا خپلو کورونو ته چې تللي دي پروایه نه ده کړې، طبعاً چې ښځې لري ژوند لري، نو په دې شکل سره هم مېرمنې ته ممکن دا مرض انتقال کړی وي او اولادونو ته هم انتقال کړي. یو بله موضوع هم
وبخېدلته، دا ډېره مهمه موضوع
ده. مېرمنې مېرمنې
زمون پټولونه کې اکثرا دغه د بدبخت د ایرز ناروغي د نور دین راغلي ده. اول پیښه چې ما تقریبا د 1989 کال کې د دې ناروغي د ایچ آی وی سره کار کوم او په مختلفو سطحو باندې. نو اولینې پیښه چې موږ لیدلې اکثر په فامیلونو کورنیو کې وي چې د عربي هیوادونو کې کار کوي، هلته به ایچ آی وی اخیستی و هغه به انتقاله و دغه ته د خپلو کورنیو ته ښځو ته، چې ښځو په دې کې ګناه نه درلودله، او بېرته به مغه د اصلي د ډېرې متضررینې به هم کورنۍ وي د دې خلکو چې دغه مرض اخیستی دی. اولین د ایرز ناروغ چې ما لیدلی دی په افغان ماجرو چې سعودي کې یې کار کاوه، بیرته د سعودي نه وخت پاکستان ته بیرته ډیپورټ شوی و، او هغه د سعودي نه راوړ وروسته نور ناروغان چې ما لیدلي اکثرا په عربي اماراتو کې کار کاوه، هغه کارکوونکي چې یا یې نور ښځو سره یا جنسي اړیکې درلودلې، او دغه ځای نه ایچ آی وی اخیستی و، بیرته کار کړی و خپل فامیل ته یا خپلې ښځې ته. یا
ډاکټر صاحب، دلته یو بل موضوع ده چې دغه ناروغي ډیره بدنامه شوې ده، یعنی اول خلکو دا ورېدلې دي چې دا یوازې د جنسي اړیکو له طریقه له یو انسان بل انسان ته سرایت کی، حال دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وینې له لارې له نورو طریقو هم دا ناروغي انتقال پیدا کوي، او د دې لوی عیب دا ده چې هغه څوک چې په مبتلا شي هغه بیا ناروغي پټوي، نه افشا کوي، او دا لا ډیره بده ده چې کله افشا نشي نو درملنه به څنګه کیږي، وقایه به څنګه کیږي، او له نور ته لخبرېدو مخنیوي به څنګه کیږي. دغه مسله باندې هم کوي چې رڼا واچوي چې دا ناروغي خامخا له جنسي اړیکو هم له انسان بل ته انتقال نه کوي، لکه څنګه چې تاسو وویل چې د وینې طریقه هم کېدای شي. او زموږ په وطن کې یو بل مسله هم که تاسو توجه کړی وي، چې مثلا یو سلمان ل یوې چاړې ل یوې پاکینه د څو کسو لپاره کار اخلي، یا فرضاً ډېر درملتونونو کې کمپیوټران ممکن ل یوې ستنې څو کسانو ته پیشکاری ورکړي، چې دغه هر یوې د احتمال زیاتوي. مثلا که یو څوک د چا سر خري او سری ویني شي او هغه سړی مبتلای په ایډز باندې ایچ آی وی باندې، دا هو دا پمدغه پاکی باندې دی بل چا سر وخري او بل هم سر ویني شي یا ګیره ویني شي، نو دا احتمال شته. یعنی زما منظور دا ده چې یوازې دغه جنسي اړیکې هم نه دي، بلکې زموږ په وطنو کې خصوصا نور عوامل لا ډېر مؤثر دي او ډېر رول لري، نو باید خلک حتما دا ناروغي لکه څنګه چې بدنامه شوې ده هغه سي ونه غني. که څنګه
بالکل اندښنه دا ډیره مهمه موضوع ده. د ایډ د بدنامۍ یو علت هم دغه ده چې ټولنه کې ټول اکثریت خلک فکر کوي چې دا د جنسي اړیکو د کپل رامنځته کیږي بل ته انتقال کوي، خو داسې نه ده. د وینې نه 100% که چېرته د ایچ آی وی کس وینه یو بل روغ کس ته ورکړلی شي چې هغه ضرورت لري، مثلا ناروغه دی هغه ته ورکړی شي ایچ آی وی هغه ته انتقال کوي، حالانکه هغه هېڅ جنسي اړیکې نه دي درلودلي. مثلا د مور نه ماشوم ته انتقال کوي، هغه ډیر کم فیصدی باندې خو ماشوم ته د انتقال امکان شته د انتقال شي نو دغه کنه دین بل لکه مخکشته اشاره وکړه وسایل نه چې ګډ استعمالیږي یا متادین دی په ګډ د استعمالیږي یا سی کارتون کې دی به غوړي کوي وینې چې باندې کار سامان د منیجرایي صورت نیسی یا سنبل مدسته کوي یا دغه په نایانو کې موضوع د چا فیصدی ډیر کم ده خو د انتقال لامل کېدل شي هغه ته انتقال شي نو یوازې جنسي اړیکې نه دي چې شایوي انتقال یې نورې لارې دي چې دغه ناروغي انتقالولی شي د ناروغ انسان نه یا ایچ آی وی لرونکي انسان نه روغ انسان ته او دغه بله بدبختي زموږ په ټولنه کې دغه ده چې دې سره یو پیغور یا شرم شامل دی اکثرا خلک یې پټوي چې دا ناروغي لري نو خصوصا په سړو کې نو یو سړی په یو ټولنه کې موږ په دا کې ولایت نوم نه خیم همدغه شان چې مخکې ما وویل دا د یو عربي هیواد کې کار کوم دغه انتقال شو مرضی انتقال کړ یو د جنوبي ولایتونو ته او هغې فامیل دغه شو که چې سړی وفات شو بیا وروسته ورپسې ښځې درلودل هغه هم دغه شوله او ټوله پلا په شروع کې دوی په ښځه باندې اچوله که ناروغي د بل ځای نه راغلې
بله ډاکټر صاحب ایډز یا ایچ آی وی د نری رنځو یا ځینو نورو ناروغیو په شان خو به نه وي چې که څوک له ناروغ سره یو ځای ډوډۍ خوري له عین لوښو نه استفاده کوي له دې طریقه خو نه انتقالیږي
د ایډز مشخص انتقال مشخص لارې دي غیر دا غنه ایډز د ایډز انتقال سبب کېدل نه شي یو ډېر بد دغه چې یو کیسه چې د دې ناروغي مخکې مې چې ما ډېر زیات کار کړی هغه لرو هغه په دغه کې د قبایلي سیمو کې یو موږ ته راپور هغه وخت موږ د افغان مهاجرینو سره په پېښور کې کار کوو چې دغه شان ته څوک دی ایډز لري او دغه دی په هغه وخت کې د ایډز پېښې ډېرې کمې وې نو دا د کوم عربي هېواد کې به کار کوو هغه بېچاره ټکر کړی و ټکر کې تصادفي دې ته ینه ورکړل شوی وه او په ینه کې ایچ آی وی وو هلته به ټس شوی نه ویه چې بې غوري شوی وه خو دې دغه نه اخیستی وو دا چې کله راغلی ډیپورټ کړی وي یا بېرته رالېږلی وو خپل کلي ته چې راغلی خو خلکو عمومي شعور عمومي پوهه د ایچ آی وی او ایډز باره کې بیخي هغه وخت کې صفر وه هېڅوک نه پوهېدل چې دا څه دی ډېر کم خلکو معلومات درلودل دا د 1989 1990 داسې قصه ده 1990 1990 دغه وخت قصه ده چې موږ په ماجرینو دپاره کار کوو او د پاکستاني ټولنې دپاره کار کوو د ایچ آی وی ایډز برخه زیاته د مغو دپاره نو کله موږ ته راپور راورسېږي چې دغه شانت یو کس راغلی دی په کلي کې دی او ډېر بد دغه اوسې بده رویه ورسره کېږي نو موږ یو ټیم زما په شمول باندې ګرچې هغه وخت ما د مخدراتو برخه کې کار کوو خو یو مشاور په صفت مغ ایچ آی وی ډپارټمنټ سره کار کوو زه ما زموږ یو انګلیسي همکار و چې هغه د ایچ آی وی د ایډز مسؤول او یو بل پاکستانی همکار مو موږ لاړو هغه ساحله چې ورلو ډېر زما د ژوند بدترین دغه پېښه وه چې ما لیدلې ده دا هلک ځوان هلک راغلی خپل کلي ته رالېږل شوی دی د محکوم دی نه چې دا په ایچ آی وی باندې اخته وو دی خپل پلار ته ویل دي چې زه ایډز لرم پلار بیچاره په ایډز نه پوهېږي ایډز څه شی دی نو دې هغه د کمپاوډر یا کمپسي کارکوونکی چې وو هغه هم دومره پوره معلومات نه درلود هغه ویل چې زما زوی د فلاني ولایت ښار دغه نه ملک نه رالېږلی دی او دغه تکلیف لري څه وکړم هغې چې اورېدل بس یې ویل زوی مړ که او یا دې کلي نه لاړ شئ تاسې وي تاسو خو ټول ناروغۍ ټول کلی پاخته کېږي نو د سړی میران شوی چې څه قصه ده نو دا له کور ته نه ورسېدی چې ټول کلی دغه نه خبر شوی د قصې نه خبر شوی چې فلانی ایډز بیا دې ورته غلط معلومات به ورکړي یا بل شی وو نو راغلي خلکو ټول جرګه شوي دي پلار ته یې ویل چې تاسو باید د کور نه وځئ یا د زوی مړ که او یا دغه که ده بل شی ته دا که نو په مشوره باندې دې ته بیچاره د ایرکوټ کوټګۍ جوړه کړې وه په کوټه کې ایرکوټ سوری کړې وه سوری کې به ورته ډوډۍ ورارته ولو د بندي غوندې هغه وو نو موږ چې ولو رښتیا وضعیت ماغ شانتي یو کوټه ډېره لرې د کلي نه ورته کړې وه او یو سوری په کې چې هغې نه مې ډوډۍ ورته ورارته ولو هلته بندي وو نو زموږ د انګلیسي همکار چې ورغی د کلی خلک راغون شوي چې دی نه د پېښور نه خلک راغلي دی او انګرېز هم ورسره دی نو دغه شو ورلو هغه د سوری غوندې چې هغه خلاص که ډېر ټول کلیوال تقریبا راغون شوي دي دغه ګوري د حالت ګوري نو چې راغی دغه شو موږ په ګډه ډاکټر ډېره جالبه ده، خو دې کې غساس سوال چې دغه جواب دی. نو دغه شو دروازه غونډې جوړه کړل چې دا سړی تر ووی سړی بد حالت کې، نو دی ورسره په غېږه ورکړل د خلکو مخ کې، دوی ته وښودله چې ناروغي د غېږه ورکولو باندې نه انتقادېږي، تاسې دا هلته اچولی دی، دې څوک تاسو لاس ورکولی شئ، غېږه اخیستل ورکولی شئ، د دې لا د ناروغي نه انتقالېږي. بیا یې چاته ویلي ګیلاس اوبه راوغوښتلې، اوبه راوغوښتلې، اول هغه سړي له ورکړه چې وڅکلې، نیمې ترې واخیستلې، خپله وڅکلې. خلکو ته وښودله چې ناروغي د اوبو د ګډ ګیلاس یا دغه نه انتقالېږي. همداسې نورو، نو خلک لږ لږ پوه شو چې څه کیسه ده. هغه سړي ما سړي بیچاره وویلې وي چې زه په ډېر امید باندې هغه مملکت نه را وشړم، زه خپل کورنۍ له رالم چې دوی پر پناه مریضي ما زه به مرسته وکړي، خو مخکې د دې نه چې ما ایډز وژنې، زه د خلکو وژلم، د ټولنې وژلم، ځکه په زندان غوندې ځای کې واچول څو میاشتې ځال ته پروت م. د دې نه موږ ویډیو هم جوړه کړله، ویډیو په پښتو دري باندې دغه شته موږ نشراتو
ته. سلامت اوسئ قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ایډز په اړه خبرې کوو، ایچ آی وی ایډز په اړه خبرې کوو. د دسمبر لومړۍ ورځ ده، ډاکټر فرید بزګر زموږ میلمه دی. له دوی څخه به د ایډز ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په اړه هم وروسته پوښتنې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو،
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لال میر ناصر يم د هلمند ولایت ګرمسل ولسوال نه اړیکې نیولې.
مهرباني کوي ناصر صاحب،
مننه خیر سګي تاسو ته د خبرونه ملمنه ته سلامونه احترامات نه خله تقدیموم.
کور دی ودان، مننه.
اول خو تاسو موضوع ان شاء الله د ایډز په برابر به خبرې کوي نه؟
بله بله. او
اول خو دا خبره ده چې دغه مرض څه ده، دا مونږ اوریدلې دي چې اواز دې د سنه څه خدای نه خسته دي، بد لمن لا عمل اصل داخلي. بله، هغه څه ده چې د پېچکاری او د دغه ناوړه شان الله عملم داخليږي. بعض افغانان دا بخي وغه غني، مثال دا یو غلط مرض ده. نو مرض سره د حلال طرفه دا باید موږ تاسو په غور ونه غنو، دا درمن لپاره باید دوا ډیر سترسو د مرض مخنیوي وشي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. د دې لپاره چې یو څوک په ایچ آی وی اخته وي، آیا علاج کېدای شي، معالجه ممکنه ده؟
HIV یا د ایر د ناروغي د کورټ درمل د وسه پر د تجربه لاندې دي او لا بازار ته نه دي ارزښت شوی چې مشتي ناروغي باندې بي سي. خو خوشبختانه هغه په شروع کې چې مستون دي هغه وسه مد نه دي، وس دا چې درمل دي چې HIV د انټي ریترو وایرل درمل ورته وایي، چې دا HIV د منځه وړي یا نه پرېږدي چې نور په بدن کې دغه وشي. یا په پرمختللو هېوادونو کې اوس داسې درمل دي چې هغه څوک چې په HIV لري هغه په HIV پاتې کېږي، ډېر کمې پېښې ایډز ته پېشنهاد کوي. دا نه پرېږدي چې مریض ناروغه شي، نو بدن کې HIV د منځه وړي، HIV هغه کوم شکل باندې چې دا ډېری ګرځېدې دو طریقې مخې نیسي. نو اوس داسې درمل ډېر زیات مارکیټ کې موجود دي، د ډاکټرانو په لاس کې دي، کدی چې د HIV د ډېر مخنیسي او پانه مسوم د چواغه حل شي.
بل او آیا واکسین تر اوسه جوړ شوی؟
نه، بدبختانه د HIV واکسین باندې کار کوي، تر اوسه په دې خاص معلومات ماته نشته چې واکسین د تطبیق شي. د لومړني کارونه دا غیر پام کیږي، خو چې د زلتل عام نور واکسین په شکل باندې بازار ته راشي نشته.
بل تاسو ویل چې د سې درمل وسټه چې د HIV درملنه کوي، یعنی مخکې تر دې چې د ایډز مرحله ته داخل شي هغه وخت درملنه کېدای شي؟
بله، او هغه مختلف سټیجن لري. دا د HIV شمیر یا د HIV شمیر په بدن کې په دغه مطابق درملنه شروع کیږي. خوشبختانه اوس ډېر زیات درمل موجود دي چې نه پرېږدي HIV په مختلفو میکانیزمونو باندې. یو میکانیزم دا دی چې ما وویل چې HIV دا د بدن د دفاعي سیستم په خاصې حجرې دي هغه ته داخليږي او هغه خپله کاپي جوړه، یعنی خپله HIV په د انسان په بدن کې جوړېږي. نو دا غي مخه نیسي، نه پرېږدي چې نور دا HIV موجود ته ورسیږي، او یا
بله ډاکټر صاحب، د هرې ناروغۍ په اړه تقریبا شاید ډیرو ناروغۍ په اړه مونږ دا اوریدلې دي چې په اول مرحله کې درملنه اسانه ده، مخې اسانه نیول کیږي، خو چې یو ځل پرمختللی شو بیا یو څه سخت ده. ایچ آی وی څنګه دا هم همداسې ده که څوک په اول مرحله کې څنګه پوه شي او زر درملنه پیل کړي نو اثر به ډیر وي؟
د ایچ آی وی د پاره بهترینه لاره وقایوي برخې دي چې باید وقایه شي. یعنی ایچ آی وی بدن وانخلي، یعنی بدن ته ایچ آی وی ونه رسیږي. که چېرته رسیږي نو ښه دا ده چې هغه په شروع کې کله چې تشخیصیږي، هغه ډاکټران پوهېږي، هغه بیخي مسلکي کار دی چې دوی مغه د ایچ آی وی د پوه شي چې دا ایرته پرمختګ کوي یا ایرته دي، نو هغه وخت ورته شروع کوي. انتی ریترو وایرل لکه مخکې چې ما وویلې، دا د وایرس د مدوونکي درمل دي او نه پرېږدي چې ناروغي ایرته پرمختګ وکړي. نو هر څومره مخکې چې دا کشف شي، هر څومره مخکې چې هغه لازم اهتمامات دي چې مریض ته پکار دي چې څه وکړي، هغه لازم تدابیر باید ونیسي، نور ته مدد انتقال نه کړي، خپل ځان څنګه وساتي د نور ناروغیو نه. نو دغه ښه لاره ده، ټولې ناروغۍ چې څومره زر تشخیص شي هغه زر درملنه کېږي، هغه زر پیشرفت مخه نیول کېږي.
ډاکټر صاحب، که یو څوک پوه شو په ځان چې ایچ آی وی لري نو اولین اقدام باید څه وي؟
په افغانستان کې او په ټوله دنیا کې، افغانستان کې د ایچ آی وی پر خاص مراکز دي، هغه خپل مسلکي کسان لري، هلته باید ورشي، هغه لازم ټیسټونه کوي، که چېرته ضرورت وي درملو ته هغه د درملو ته شروع کوي، او که نه وي هغوی ته د لارې ښودل ټول ښودل کېږي چې څنګه ځان د نورو ناروغیو نه وساتي. دې کې د بدن مقاومت بیخي راټیټېږي، نو دا نورو ناروغیو ته ډېر مساعد دي. ډېرې کمې عادي ناروغۍ چې موږ مقابله کولی شو که چېرته موږ د بدن مقاومت راټیټ شوی، موږ زر راکې باسي او دقیق بد حالت تنبیهي، نو هغوی ته ښودل کېږي چې څنګه ځان وساتي د نور ناروغۍ نه. کوم خوراکي مواد باید وخوري، کوم سپورتونه باید وکړي چې د دوی مقاومت لوړ شي او په ناروغۍ باندې اخته نه شي. نو ښه دا ده چې دوی هغه مسلکي کس ته یا مسلکي مرکز چې دلته وي هغوی ته مراجعه وکړي چې خوشبختانه په ټولو ولایتونو کې وشته.
بله صاحب، ډېره مننه کوروادن. اوس یوه پوښتنه دا ده چې که یو څوک په ایچ آی وی اخته وي نو له هغه سره څرنګه چلند وکړو؟
په ایچ آی وی کې ایډز باندې،
په ایډز یا په ایچ آی وی په دواړو باندې، یعنی له ناروغ سره څه ډول برخورد پکار دی؟
دا دواړه دي، اما د ناروغ سره برخورد هم د ناروغ برخورد دی. ناروغ خپل مسؤلیت لري چې ځان وساتي د نور ته مرض انتقال نه کړی شي، او په ضمن کې دغه ناروغ ترحم ته ضرورت لري که د نورو ناروغانو په شان دي. او د دې فرق دا ده چې دا فکر کوي چې دا وژونکې ناروغي ده، نو د هغې ډېر زیات ترحم ته دغه لري، د مور پلار د فامیل د کورنۍ د ښځې د ټولنې ټول رحم ته ضرورت لري چې دوی سره باید مینه وشي، دوی سره چون کار دا نشي کولی باید اقتصادي پیاوړی شي، اقتصاد هم کوم مرسته ورسره وشي. که چېرته درملو ته ضرورت لري یا خوراکي توکو ته ضرورت لري، دا باید ورته برابر شي. نو دا د ټولنې مسؤلیت دی، د یو بامسؤلیته ټولنې په صفت باندې. همداراز دغه کې د ناروغ چې دی دا باید نور هغه کوم د انتقال لارې چې دي د چاته وینه ورنکي، جنسي مقاربت د نور سره صورت ونیسي، او یا نورې کومې لارې نه چې دا انتقالېږي د هغې ځان باندې باید پوره تسلط ولري او مادې ځي بل چاته انتقال نه کړي.
دا روحیه څومره مهمه ده که ناروغ ته سړی روحیه ورکړي؟ ځکه چې دا داسې یو ناروغي ده چې خلک یې ډېر بیرولي دي، که چېرته روحیه ورکړل شي دا څومره کومک کوي ورسره؟
ډېره مهمه خبره وه، ښه تاسو ته یاده کړله. دا ما د نورو ناروغۍ سره فرق دا ده چې دا د ایچ آی وی او ایډز خبره اورېدل د مرګ خبر دی، اوس خو دا چې ښه شوی دی خو پام داسې د مرګ سره نه دو، یعنی چې ته وژونکې ناروغۍ باندې اخته یې، نو دوی روحي ملاتړ ته ضرورت لري، هم د کورنۍ هم د ټولنې ان د دینی علماو ته چې هغې باید روحان هغه دغه شي آرامش احساس کړي، او د هر ډوله دغه چې اړتیا وي چې لري که امکان ولري هغې ته برابر شي، چې دا ځان روحان او د نور ارتیو په مقابل کې یا نور ملاتړی لري، څومره چې دا روح نارامي ما غونه د دوی د وجود مقاومت ملوړیږي او کول شي چې دا وایده شي دوی په بدن کې د غیر سره مقابله وکړي.
بله ډیر مننه کورودان. بیا به ورشو اوریدونکو ته مهرباني کوي، آزادی رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
اورم السلام علیکم ورحمت.
و علیکم السلام مهرباني صاحب.
ټول اوریدم تاسو مازه کمپنیه خپل سلاح صاحب شتو صاحب خپل صاحب د ټول اوریدم ته د نور ما په وخت کم دی د ټول ما نه مختل زب نظر د سر شریکم د مریضی پر برابر به نظرونه یاوه
د ایډز یا ایچ آی وی په اړه کې د ټول مریضی او یا ټول ناروغي په اړه نه
بالکل مننه. خیر واسه واکنم دا غره کم دی ناروغي خو چې دی په دغه ژمې کې به شي زیات دی ورته په افغانستان کې خو موږ خپل وسیر خپل د سوبل د لې حال بل سر شریکم په دغه ژمې کې چې دا هوا وسره او دی او ژمې او مننه راتلونکي دی زو پر
ډیر سخت مریضیل ته په افغانستان کې ګوره ما درته ویل چې موږ په ټولو مریضیو یا په ټولو ناروغي خبرې نه کوو، ایچ آی وی یا ایډز ناروغي باندې خبرې کوو. د ایډز د ناروغي په اړه کومه پوښتنه لري معلومات غواړي نو خبرې مو کوي، د ټولو ناروغي په اړه خبرې نه کوو. بل ونه به د هغه ناروغي او د تنفسي ناروغي چې تاسو ورته اشاره کوي او په ژمي او په یخنۍ کې پیدا کیږي په دې خبرې وکړو.
د ډاکټر صاحب هم دا یو غوښتنه چې دا مریضي مخه په سره کم نیول کیږي او په کم کار باندې معنا چې دا ناروغي چې ترځي معنا کوم څه په انسان کې پیدا ستاسو ناروغي وسر پیښ شي.
ښه مننه، سلامت اوسې کورمودان. یو بل اوریدونکو لرو ګوندې دوی د اصلي موضوع په اړه پوښتنه ولري، مهرباني کوي صاحب.
کله کله موږ بل منځه وخت په جمع اختیونو رادیو ری خاص تعقیب نکو نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې په کال کې څونه نفر په دې مریضي باندې مصابیږي او څونه په اخته کیږي او دغه علاج په افغانستان کې په کومو هسپتالو یا په کومو روغتونو کې کېدای شي چې بیا هغه خلک وو هغه ځای ته تشریف وروړي او د هغه علاج وکړي.
سید جوسپ توخی کور دی ودان بل اوردون کله روز ان راو پیشنې آزادی رادیو مهرباني کوي سید.
ما وې از ناروغي څه د خپل وړاندې د ستونزې د متفق نه موږ د وطن کې افغانستان کې د لټ ډېر خلک وایي او کړي ولا تر اوسه موږ د تاسو د سیمې د خپل بل مشر کې تدبیر دی دی نو نه نه د ورو او وخت نه روان د افسس باندې او د لکه کې یاري دوستونه د خپل مرستو کې مالي او تخنیکی سجول چې سره خپل هغه موږ ته سي ودول د تداوی لپاره نورې ودونو تلل نسی همدل ته داخل په هیات په افغانستان کې تداوی وسی.
درست مننه کور دی ودان، سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده مهرباني کوي صاحب له استودیو سره وصل یاس خبري وکي. مهرباني صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړي حضرت الله صاحب واجی صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو میلمنو ته ډیر ډیر سلام کوم.
کور دی ودان.
مننه ژوند دی واړو. نو د ډاکټر صاحب سمو دا غوښتنه د مخ په اړه راځي چې دا پروګرام مو سم اوریدل مې وایي ځکه چې حالت زموږ وخت جمعات کې دا څنګه ناروغي ده نو چې دا ناروغي باندې چې تل کلج وضاحت مشترکي نو ام به ډیر شي چې موږ په دغه ناروغي باندې پوسټ او بل دغه اصابي ناروغي پر برابر باندې تاسو ډاکټرانو
ولې د اصابي ناروغي باندې خبرې نه کوو. ډیر مننه، سلامت اوسئ.
بل
ورځ سیده پسترګو
بل ورځ کبه دا چې پروګرام جوړ شي یا نور ورځ بیا موږ ته دا چې پروګرام برابر کړي د نورو ناروغي باندې بیا موږ ته
بس سیده کور دی ودان. مننه خو زموږ د خبرونې وخت داسې ده چې تاسو وایئ چې ستاسو د منځ وخت دی. خو خیر مننه زموږ خبرونه بیا هم اوریدای شي تکراری شي. هم دا خبرونه درې ورې تاسو اوریدای شي درې ځلې تکراری شي او په ویب سټ کې هم اوریدای شي. په هر حال وس په ورشو ډاکټر صاحب دې توخي صاحب پښتنو ته ځواب وایس دی وایي کسم تاسو اشاره درلوده په افغانستان کې څومره روختونونه شته دي او مخصوص روختونونه دي په کوم ځایونو کې دي او دا چې څومره کسان مبتلا دي ما حکومت احصایه کوم ارقام پیدا نکړل. په 2006 کال کې چې له جمهوری حکومت په هغه وخت کې د عام روغتیا وزارت یو څه ارقام خپاره کړي وو، فکر کوم چې وزره وسوه 15 تنه وای په ایچ آی وی اخته دي په افغانستان کې، خو وروسته وویل شول چې څه نور کسان هم په دې زیات شوي دي. اما ډیر باور به نشته په افغانستان کې دی ایسایو باندې، ځکه چې ډیر خلک خپل مرض پټوي لکه مخکې چې اشاره وشوه. مهرباني ستاسو تبصره سره.
مننه. د ایډز لپاره یو مشخص نړیوال ارګان دی، د یو ان ایډز په نامه باندې، چې په افغانستان کې فعالیت نه درلوده، اوس خو په افغانستان کې شته دی. دا غوی د راپور د مخې 2023 کال راپور د مخې په افغانستان کې 13,000 کسان په دې ایچ آی وی په ایچ آی وی درلودونکي دي یا ایچ آی وی لري، او د 4,500 پورې تخمین کوي چې ممکن دغونه یي، ځکه ځینې خلک ډاکټر ته مراجعه نه کوي د ځینو ستونزو د کبله، یا خپله ناروغي دومره مهمه نه بولي. نو د همدې کبله دلته د 13,000 نه کسان دوی وایي چې دا موجود دي، او تخمیني یې د 4,500 کس پورې تخمینوي. په خوشبختانه د ایډز ناروغي او د چا وی د اګاهي د پاره په افغانستان او د افغانستان په ټولو ولایتو کې مرکزونه شته دي، په ځینې کې په غټو ښارونو کې لکه په هرات کې، په قندار کې، په ننګرهار کې مراکز او تعداد ډېر دی، په کابل په شمول باندې. خو مشخص د ایچ آی وی ایډز ډیپارټمنټونه دي چې په د ټولو ولایتونو کې شته دي، او دوی کولی شي مراجعه ورته وکړي. هلته اوس فعلاً د ایډز د ناروغۍ دپاره خاصې درملنې پروګرامونه شته دی چې هغه په ټول په نړیوال سټنډرډ باندې دي، او WHO، یو ان ایډز، یونیسف او نورې ادارې په دې برخه کې د دولت سره پوره همکاري کوي.
بل ډاکټر صاحب، پاتیایم او نیویم لسیزه کې ل ایډز څخه ویره ډیره زیاته وه په درسته نړۍ کې، او توجه هم ورته ډیره وه، خو اوس د دې ناروغۍ په اړه ډیر څه نه ویل کیږي، حال دا چې لا هم هماغسې خطرناک ده. د دې دلیل څه دی؟ دلیل یې دا دی چې لکه څنګه چې په پیل کې ډیره ژر ژر خپرېدله، اوس یې مخه نیول شوې ده تر ډیره.
او په اول کې بدبختانه دې پوره معلومات نه ول، لکه دا کووید نو نس باندې ناروغي و دفتر دا شو نړۍ حیران کړله، نو معلومات نه و. دا نو نسو دریا ته کې فکر کوم د دې لمړنۍ پیښه دا شو چې مخکې دا غنه مې خو چا نه پیژندله، دا وی نو مرته کې خود له شو، او نړیوال ورته متوجي شو کانفرنسونه نړیوالې ادارې د دې پر وجود راغلې. او ډیره یې رو ما مخکې قصتا سره شریکه کړه چې دوی فکر کوي چې فقط وژن کې نړیوالې دا د انتقال په لار باندې توګه پیدا ام په هاوی ډیر کم. نو اوس خو دا کووید چې راغی دی ټول 2000 نه وروسته دی ټول دغه په نور نړیوالې ستونزې چې وې، خصوصا د روغتیایي دغه کل داسې خپل سوري لاندې راوستل، هغه توجه چې مخکې دې ناروغۍ ته کېدله اوس نشته دی ورته، او هماغه پروګرامونه چې مخکې په هماغه سطح باندې اوس په ټوله نړۍ کې نشته، ځکه دغه تمرکز فرق کړی دی، او اوس درمل د دې لپاره پیدا شوي دي. نو هغه غټه ستونزه چې پخوا موږ فکر کوو هغه دا نشته دی، غټه ستونزه، ځکه اوس وایرس په مقابل کې دوا شته دی، مخنیوی کېدلی شي، خلک ډېر عام پاوی ډېر شوی دی، خلک دغه نیسي دې په مقابل کې ځان وقایه کوي، او ټولنه وقایه کوي، هم پروګرامونه شته دي. مثلا په افغانستان کې موږ وخت کې د چایو په مثبته پېښه نه درلودله، اوس په ټول ولایتونو کې موږ مراکز ورته لرو، نو دغه په ټول دنیا سره موږ مقایسه کولی شو. او بل ښه کار شو دی د انټي ریټروایرل، د دې درمل را پیدا شوي دي چې د وایرس د پرمختګ مخنیوي سره ډېر کمې پېښې په ایډز باندې بدلېږي.
ډاکټر صاحب، دا خو به دلیل نه چې پخوا دا ناروغي د پرمختلل یو او شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېدله، لیکن اوس دا د غریبو هیوادونو ناروغي ده تر ډېره، ځکه چې پرمختلل یو اشاره کړې ده.
نه، ناروغي دلته شروع د ناروغي د افریقایي هیوادونو نشي،
نه پیغه منظور ملي نظر نه ده شیخ افریقا شروع سو، لیکن په کله چې توجه مو وشتله په شتمنو هیوادونو کې توجه وشتله، کله چې دا ناروغي تل ورغله
نو ټول ناروغي د پاره دغه شګنه د دوی ډیر زیات ځان غم خوري نو کله چې هغه ته د دوی ناروغي خطر کم شي نو واضح ده چې دوی علاقه ورسره کمیږي نو دغه یو علت کېدلی شي خو په عموم کې په ټوله ټولنه په ټوله نړۍ کې د دې دپاره د غیب پروګرامونه خو ډیر زیات شوي دي او بل مهم شی چې دی پیشرفت شي دی دا د انتی ریترو وایرل درمل دغه دی رامنځته کېدل دي چې دا اوس پخوا ډیر دغه و د یو کال د درملنې په امریکا کې هغه وخت کې فکر کوم د $50,000 نه د دې یو کال مصارف دغه نه ډیر زیات و ځکه یوازې یوې کمپنۍ دا د اچ انتی ریترو وایرل تولیدول او نور چا سره نه وو او هغه د بزنس و هغه لپاره چې د مقابل کې ډیره مبارزه وشول او اوس دغه درمل په ډیر عامه سطح په افغانستان کې مفت خلکو ته ورکړل کېږي چې دا ډیر لوی تغییر دی نو د همدغې وجې نه دغه شوی دی د مراکز شته دی په ټوله دنیا کې د خلکو دولتونو توجه ورته شته دی مخکې دولتونه همکاري نه کول هغوی ټول فکر کوي چې دا د غربي نړۍ ستونزه ده مونږ ناخته کېږو حالانکه داسې نه ده اوس په ټولو سره مخامخ دي غربي نه غربي ایډز نه مذهب پیژني نه تور سپین پیژني
د هرې بلې ناروغۍ په شان لیکن د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې 1.3 میلیونه انسانان یعنی 14 لکه انسانان په ایچ آی وی اخته شوي دي چې لوی اکثریت یې د درېمې نړۍ په هیوادونو پورې اړه لري
ما مخکې مو ویل چې اوس په امریکا کې د ایچ آی وی پاتې کېږي ډېرو کمو پیښو کې دا په ایډز باندې بدلېږي مقصد دا ټول د مغه انټرنیټرو وایرل تاثیرات دي نو یو علت یې دغه کېدلی شي چې دوی خپل دغه لري لومړیتوبونه لري او د ځان دفاع یې کړی دی یعنې ځان دپاره یو سپر پیدا کړي چې هغه انټرنیټرو وایرل دی وام رسېږي ناروغانو ته ماشوم ته غټ ته ټولو ته درې نړۍ کې مغه سطح باندې دغه امکانات نشته دی خواوې نشته خو یو څه شته دی چې هغه ټولنه هغه کومې ستونزې چې لري که دوی مراجعه وکړي د هغه هم شته دی نو دغه هم یو دلیل کېدلی شي خو داسې عام دلیل نه دی چې دغه نورې نړۍ کومه کوي نور خلک خپله دولتونه ورسره همکاري کوي چې د ایچ آی وي مقابله په څه شکل باندې وکړي
ډاکټر صاحب څومره دا احتمال شته چې بیخي دا ناروغي له منځه ولاړه شي
ریسرچونه وزم چې لګیا دي ساینسدانان په دې باندې کار کوي په دې په واکسین باندې کار کوي د دوی په نور درملو باندې چې هغه ساید افیکټس یا فزیکي اغېزې چې دغه څنګه راکمې کی د دوی د ایرز څوک په ایرز باندې اخته شوی مجبور دي چې هر ورځ روزانه خپل دوا واخلي او تر ټول عمر واخلي چې څنګه دغه مقدار راکم کی دوزونه راکم کی څنګه قوي دوا چې تاثیرات دي دي ایا دا چې دوا چې بخي شي وي په بدن کې د منځه ویسي نو دغه من کار روان دی ډیر مې شته دې په نږدې کلونه کې دغه زیرم ټول واورو چې دې پر واکسین پیدا شي دی د دې ناروغي قطعي درمل چې درکېږي ډیر نو روزون کې نه دي او عادي حالت نور ناروغي په شانت د دې مخاوني شي
ډاکټر صاحب تاسو مخکې کورونا یاد کړئ د کورونا په وخت کې هم د ایډز یادونه زینو کوله ل کورونا سره څومره ارتباط لري یا کورونا څومره تاثیر لري چې په یو څوک په ایډز اخته یو کورونا شی ور سره هم زمانه څومره ورته تر نور انسانانو خطر زیات متوجه دي
دا سم د ایډز د بدن مقاومت راشته یوه نار ناروغي خصوصا تنفسي ناروغي کورونا د تنفسي ناروغي د تنفسي وایرس دغه د هغه بدن ته داخلي غنو هغه شي په عادي حالت کې مسلمان ګور سره مقاومت کولای شي کورونا سره څو پیل باندې اخته یا ایچ آی وی ولري نو هغه کې د کده نور ناروغي کورونا تاثیرات هم ډیر شدید او په هغه کې د تر دمړنې سبب کې نسبت عادي خلکو
ډیر مننه ډاکټر صاحب قدر من اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې پروګرام کې ډاکټر فرید بزګر زموږ ملمه دی په ایچ آی وی ایډز خبرې کو وسم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مننه الله د خوشاله کاروان سم محترم ډیر شایسته موضوع متاکل ز ساسې مشنه اوریدونکو از لحاظ تعلیم رحمن ولایت
مهرباني کو یا تل صاحب
دا د یو مرزي چې به الحمدلله د افغانستان کې حکومت ده و خبره ده چې د ډاکټر صاحب څنګه ما دا غوښته پوښتنه ده چې دلته د ازمیر مشران وای یا مثال د ازمیر په منډکه کې کوم ډاکټران دي هغه دا د ایټ مرزي چې دا مثال د جنسي اړیکو څخه اکثره چې درامین تکیږي او داسې ایجنسی اړیکې چې مثال د خبرې د اکثره به دا کوپري وادو کې شوی دی خبره اندازې زیاته ده نو زما د ډاکټر صاحب ته مو د ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه ده چې واقعا نیواز د ایجنسی اړیکو څخه د مریض لرم ته کېږي که مثال نورم داسې دغه
ستا عوامل شته چې دغه مریض رامیت سره واځه محترم اتل صاحب مخکې ډاکټر صاحب په دې په تفصیل خبرې وکړې ویل چې یوازې جنسي اړیکې نه دي بلکې نور عوامل هم شته دی وینې للارې د یو چا مثال ورکو چې په عربي هیوادونو کې وینې لبل چا خسته و هغه سړی په ایډز ویروس باندې دی ایچ آی وی اخته و هغه دته د مرز انتقال شوی دی یعنی ډیر نور عوامل هم لري یوې همم دادې او خیر او زموږ وطن ته چې اکثره راغلي دي ډاکټر صاحب په وینا ل عربي هیوادونو خلکو دا ناروغي راوړې ده دا ویروس یو بل اوریدونکو شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
بل زما نوم چې مګور خوشبوې ده په ملي رادیو ته په خوانې کارمند
bale خوشبوې صاحب ټول مو پیژنې په خیر راغلي مهرباني
ا ته شکر ستاسو موضوع نن څه شي ده صاحب رادیو نه لرم
په موضوع خوش خو صاحب په ایډز باندې خبرې کوي چې آی وی ایډز نن ورځ ده
دا ډاکټر صاحبانو څخه زما پوښتنه ده چې ایډز د څه شي څخه پیدا کیږي ما دومره اوریدل چې دا د ډیرو ناوړو کارو څخه پیدا کیږي خو پوره تفصیل باندې زه هم نه پوهیږم ما او اوریدونکو ته په دغه باره کې معلومات راکړي دا به ستاسو لطف او مرحمت وي ډیر درناوی
سلامت اوسه ډیر زیاته مننه کور ودان خوشخوی صاحب ډاکټر صاحب قسم تاسو په دې اړه خبري کړې دي خو دا رادیو پر لپسی خوم خلک نه اوري کله یو څوک په پایل کې واوري ځینې په پای کې واوري نو شاده چې واري بیا هم ورته وایس چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي د خوشخوی صاحب وای چې ل ډیرو ناوړو کارونو للکه مو هم پیدا کیږي که څنګه مهرباني
اټمینه ده چې د ډیرو ناوړو کارونو نه یو ځل غیر محفوظ جنسي مقاربت د چا سره چې چای وی لري ممکن یو ځل هم دغه سبب شي په افغانستان کې ډیر ستر لامل د د نور په څنګه د زرقي مخدراتو استعمال د زرقي لارې نه چې زیاتره کسان د بدبختانه زمون غوړ ایران نه راغلي دي نو ډیر خطر دی چې وی پی کې په هرات ولایت او د ایران سره سره ډیر زیات دي نو یوازې د دغه جنسي اړیکې نه دي دا د ګډ د مستنو د ګډ استعمال هم درکېږي یعنی هر طریقه چې ینه د بدن بل کسوینې ته داخل شي هغه مریضي ورکول شي هغه متادي د بل ستنې استعمال کې هغه کې طبي وسایل په دغه باندې کړي د مور نه ماشوم ته د مخکمه وچه د مور نه ماشوم ته د دغه په وخت د حمل په وخت د زیږیدلو په وخت د شیدو ورکول په وخت د پرشتل چې دغه ناروغي انتقال شي یوازې د جنسي اړیکې د دې لامل نه ده او دا هر چا ته مخکمه دغه فکر مونږه کوي چې مونږ مسلمانان یو شکر الحمدلله مونږ ته نه انتقالیږي حالانکه دغه غیر محفوظ اړیکې کوڅوکو لري جنسي اړیکې کوڅوکو لري زرقي مخدرات په ګډ سره د استعمال کې هغه وسایل سنې یا نور توکي یا دغه چی هغه چر توکي هغه ترسیک نو د انتقال ترقی مختلف دی ول جنسي دغه نه دی جنسی اړیکې نه دي چې موږ دا خبره باید ټول اوریدونکو ته وایسي
دا د نخیدینو کله چې دا د خې په ځان کې ولیدې معنی دی وکي
او بخې ستاسو مخکې واز غلې او
ما زما پښتنه غوښتنه دا و چې مل د نخو په باره کې قسم تاسو خبري وکړي یو ځل بیا هم لنډ ورته وایس چې کوم خلکو چې نی اوریدلې چې وای وری کومو دا نخې په ځان کې ولیدې معنی وکړي
د ایچ آی وی په شروع کې کوم خاص نخې نه لري کله چې بدن ته داخليږي دا یوازې د وادي ریزش په شکل باندې توخه تبا ځندردي ستوني درد د لافایو د پرستو په شکل باندې چې دا د دوام نه کوي چې د څو هفتو نه داخليږي په خو بدبختانه دغه ملاروزی ممکن څوک دغه وایرس ممکن څو کاله تر لسو کالو دولس څوارلس کالو پورې ما پېښې لیدلي دي چې تر څوارلس هغې نه ډېر کلونو پورې ایچ آی وی درلوده او ایډز یا د ناروغۍ نښې نښانې پکې نه وي. نو کله چې ایچ آی وی د بدن مقاومت بیخي راټیټ کړي یا د منځه ویسي نو هغه وخت دا ناروغي دا ایچ آی وی په ایډز بدلېږي یعنې ایډز ناروغي منځته راوړي چې دغه وخت کې در کېږي د بدن وزن دفتن ډېر زیات کمیږي. نورې ناروغۍ په مقابل کې دا مقاومت نشي کولی په خولې کې په د فنګل انفکشن هغه دغه چې وایي سپین پوښې نیولې هغه راپیدا کېږي. دا ژبې د شونډو وتل دي هغه وایرسي دغه د هغه رامنځته کېږي چې ډېر زیات کېږي او بېرته راځي. دغه اسهالات یې پکې دوامداره ټوخېږي. نورې ناروغۍ رامنځته کېږي کانسرونه مختلف قسمونه د جلدي کانسر رامنځته کېږي. د دغه وژونکې ناروغۍ دي چې ایډز نورو ناروغۍ ته زمینه مساعدوي. لکه موږ روغ خلک یوه ناروغي کې مونږ واخلو مثلا رزش یا ستو یا بل تکلیف باندې اخته کېږي نسناس باندې اخته کېږو مونږ که دوا وخورو یا د بدن د مقاومت په دغه کې دا ناروغي د منځه ځي. خو هغه څوک چې ایډز ولري هغوی د مقابله نشي کولی او هره ناروغي هغوی ته وژونکي یا وژني.
او که لنډ د وقایې په اړه هم ووایست ډېر لنډ چې وخت ډېر کم لرو.
بالکل اما د وقایه ډېر خاص لارې دي د مرض د انتقال باندې. جنسي مقاربت باید محفوظ جنسي مقاربت دي که ښځه یې ولري باید یا سړی یې ولري باید کانډم نه استفاده وکړي. دغه د هغې باید اړیکې د مخدره توکي استعمالوي هغه باید محفوظ یو ځل استعمالوېدونکي مخدره توکي اوس موږ هغه تغذیه کول لپاره هغه او بل د
ډیره مننه ډاکټر صاحب همدومره وخت و سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب فرید بزګر و ډیره زیاته مننه کور ودان چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. د ازادي راډیو خپرونې اوس څلور ویشت ساعته اورېدی شي له موږ سره.